کوونکی کسان باید ترې کمه استفاده وکړي.
لدی سره د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. قدر منوریدونکو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري او اوس هم په دوهمه نیمه کې د آزادۍ راډیو د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلام علیکم. هیله مې اومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح خلاصت وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي ګوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې، د چین هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه، د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست راخرنی شي به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنیو پیړۍ کې په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودې او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډېره روښانه دوره ګڼل کېږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډېره پاملرنه شوې وه. د ګپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدي، د هند په شمال کې بیا ډېر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده، چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې وو هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري وو. یعنی وروسته لدې چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیو قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته، بیا تر یولسمې زیږدیزې پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي، او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکي چې هغه ظهیر الدین محمد بابر نومېدی چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاترې سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې پنځه وارې یې پر دغه سیمو باندې حملې وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کېږي او هغه هېواد دی په خپله ولکه کې راولي، چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه، یعنې د څلور کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نه څلوېښت کلونو په عمر باندې دی مړ کېږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالېږي. د کابل په یو باغ کې دی شخ کېږي، چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادېږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو، د ده زوی همایون واک ته رسېږي، چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شاهي سوري په نامه یو ډېر تکړه افغان راولاړېږي، همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کېږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و، چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی، د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي، چې بیا په پای کې په 1912 خبرې کال، چې د 1905 میلادي کال سره سمون لري، د 50 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسېږي، چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زېږېدلی دی او د هندوستان پاچا و. تر یو حده پورې هغه اصلاحات یې هم عملي کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړې وه. یعنې دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی و او مور یې هم راجپوتي وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسېږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسېږي. شاه جهان پاچاهي ته رسېږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې واک ته رسېږي، چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته له هغه چې خپل پلار شاه جهان دی زندانی کوي، د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر په رقم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و، د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډېر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډېره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک کې وې، دري ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپېژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دې دواړه د فرهنګ ډېر سخت مینهواله وه، دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دري ادبیات په برخه کې یو ډېر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه، او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر پخپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده، یوه ډله کتاب لوستونکی درلوده چې د طبي کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و سواد یې نه درلودی، خو د دغه بېسوادي سره سره د ده مینه چې وه هغه د علومو او علم سره ډېره زیاته وه. او موږ ویل چې یوه ډله کتاب لوستونکی درلوده، ځکه ده پخپله ویل نه سوی کولی، باسواد نه و، سواد یې نه درلودې، خط یې نه سوی ویلی. نو هغه ډله کتاب لوستونکی چې ده درلوده همیشه به یې ده ته کتابونه ویل. د اکبر پچا په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره، زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه دري ژبې ته وژباړل سوه، او دغه کار د دري ژبې د خپرېدو لامل وګرځېد. دا چې د سانسکریت د ژبې څخه کتابونه و دري ژبې ته وژباړل سوه، د دې سبب سو چې دري ژبه چې د هغه نورو سیمو ته هم خپور سي. د هند غیر مسلمان اوسیدونکي چې هغه هندوان و، د هغو مینه هم د دري ژبو سره زیاته سوه. د اسلام سپېڅلی دین هم ډېر وخت مخکې هند ته لاره پیدا کړې وه، او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یوه حده پورې بریالي سول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه، چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی، د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودې، او یو ډېر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي، او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه، او یو شمېر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماري ښکارندوی کوي دغه معماري، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه، ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتح پور کې د اکبر ماڼۍ، او تر څنګ په دلی کې د شاهجهان سره کلا، او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړې اسلامي معمارۍ نمایندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دی راپاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید، او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې ترڅنګ موسیقي هم د 14مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول، او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له وپوهېدلو ده چې بابریان څوک دي، څه ډول واک ته رسېدل، او څه ډول واکمني یې درلوده. د دې تر څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مو هم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مو هم وویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړل، او په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروستنۍ شېبو راسره مل پاتې شوي اوسئ، او ګټه به ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته سوت راتلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
د له مهربانه را په سپیشل نه به سلامونه ونه کې هلی مېومنې درنو زده کوونکو هلی د چراغ جوړ بوسي او د ژوند چارې به مشه پر وخت تاسو ته دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاست وایم هلی د چنان ورځ هم د لوست سره خرینې شی بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه تاسو خپل درس پیلو. اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړي او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوې وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه. د وضع او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاره امکانات برابر سي و چې عمومي جګړه رامنځته سي او د دغه حالت په پای کې بیا لومړۍ نړیواله جګړه پیښ شوه چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې. ورپسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوه اویم میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات، جاپان دوی د خپلو کښتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مال چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخ ته ولاړ و یعنې د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه یې کوله یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولیعهد سره یو د بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیا درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه لاس واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه یې لاس وانخیستی او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یوه ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته په یوه اونۍ کې یعنی په یوه هفته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سوه. لومړۍ نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سوه او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا وه چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي وه. روسیې په چټکتي روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې آلمان به د بلژیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایټالیا د آلمان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې د هم د دغه جنگ اصلي میدانونه وه چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ایښودو ځای پیدا کړي، یعنې دغه سیمې ته راسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډېری استرالیې ځوانان و، د هغه غرونو په لمنو کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي، چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور شو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې، چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یوالي هغه سمبون ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوه، او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي، دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله وکړي. او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي، او د سوم سیند په اوږدو کې یوه درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل، او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله، او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات ورکړل. د ایټالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سوه، او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس دی په دغه کشتی کې چې د ایرلین په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي، او 12 کس په هغه کې مړه کیږي. سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله، او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ډیر سو چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتی د مارچ په سمندر کې غرق کړه، او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سوه. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه، چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دښمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري بیا د کشتي د څارنې د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي، او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتوفسک د ترن څخه 13 ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي، او البانیانو په لویدیځ کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلژیکي واحدونه هم د سیند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دسبندي یا اوربند سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم شو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه کې د هغه د لاسوهري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسري اوربند وسو، او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده، یعنی 4 کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 9.1 میلیونه خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.8 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنې دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسه کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپله کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه، او بعدي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 6000 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزي هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه، روسیه کې لا روانه و. نور هم ورانی جوړه کړه. البان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي، او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو، چې بیا د غلوژې او د نغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه، او د 4 کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1938 میلادي کال کې په اتریش کې زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري په غاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نومور باندې کېښودې، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي، او مخه هم دا چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکړي. او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي، او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه بیرته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1939 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډېر ژر په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په 1947 کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع سوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه، او په دغه 1939 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1940 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1940 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم سوه. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګېدل، او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه، او دغه جګړه بیا سل ورځې اوږده سوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکراین ونیوي او کریمیا ته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه، او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت رامنځته سو. درو ورځې کول کو دا اوس به تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړبه مګرځېدلې وي. د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې آلمان معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. تر اتلن کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
زرونا ماتی گی خو بے غگا والے زرونا ہائے زرونا ماتی گی خو بے غگا والے زرونا ہائے رمے داستا خبر غواڑی رمے داستا خبر غواڑی
زرمی داستا خبر غاڑی لکا دل المی غنم غاڑی مرا نونا ہے زرونا ماتی گی خوبی غگا ولی زرونا ہے زرونا ماتی گی خوبی غگا ولی زرونا ہے سرگی دیدرا ترانش دیکھا سرگی دیدرا ترانش دیکھا چھ پکے وہ گورے جس رو بھی نو دندو نہ آئے زرونا ماتی گی خوبے گا گولے زرونا آئے